په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي په چپو کې پروګرام ته بیل سوې ده. السلام علیکم. نن جمعه ده، د غویي اسور 14 د میاشتې 3. په پیل کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. دغه ادارې نن د می میاشتې د 3 یا د مطبوعاتو د ازادي نړیوال ورځ په مناسبت په ویلامه کې لیکلي چې په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدردانۍ کوي چې د ملت د خبر ساتلو لپاره تر ډیره په خطرناک حالت کې هم خپله هڅه کوي. په اعلامیه کې د یوناما د مشر روزا اوتونبایوا په وینا لیکل شوی چې د خبریالانو کار د یو باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی نن په کابل کې ویلي د دوی دولت د اسلامي او ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د بیان ازادۍ تجمن دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په ویلامیه کې ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته 215 رسنیو د فعالیت توان بایللی او د 2 نورو رسنیو فعالیت د محکمې تر بل حکم پورې ځنډول سوی. د دغه بنسټ په وینا په دې موده کې د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي تر 300 زیاتې پېښې ثبت شوي چې په هغوی کې زندانی کول، لنډمهاله توقیف، احضار، شفاهي ګواښ او د طالبانو د غوښتنو جبري منل شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړ چې د بودیجې کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورونیو خپلې مرستې بندې کړي. د ډبلیو ایف پی د افغانستان څنګه مرستیال ویان ضیاءالدین صافي ازادي رادیو ته ویل چې روانه میاشت کې 2.5 میلیون کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی سي. د ده په خبره په جون میاشت کې به د بودیجې د کمیدو په خاطر پر 2 میلیونو اړو او وږو کسانو مرستې بندې سي. ډبلیو ایف پی روان کال پر 10 میلیونو اړو کسانو خپلې مرستې بندې کړې وې. ملګرو ملتونو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي چې په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړ. هغه پرون پر خپله فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی او لیکلی دی چې دا دویم وار دی د المپیک نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کوي. فرزاد منصوري چې دا مهال په بریتانیا کې کډوال دی، له څه مودې راهیسې یې د پاریس د المپیک لوبو ته د لارموندنې لپاره مسابقې کړي او د برنزو مډال یې ګټلی دی. منصوري له خلکو غوښتنه کړې چې د بریا لپاره یې دعا وکړي. په پاریس کې د 2024 میلادي کال د المپیک مسابقې د جولای له 16 د اگست میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسي سرتیری وژل سوي دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خپره سوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګازیت یوروپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوي. د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسي سرتیری ټپیان سوي دي. سټیفن سجورنی ویلي اروپا او شریکان به یې د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوز ناکامي څرګنده ده. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې نه دي. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې کندې ته د یو بس موټر د لوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې چلوونکی پر بس موټر بې کنټرول سو او په نتیجه کې یې بس د ګلګت بلتستان یوې ژورې کندې ته ولوېد. د پولیسو یوه چارواکي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې ملایانو د جماعتونو په لوډ سپیکرونو کې دا اعلان کړی او له خلکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. د ژغورنې عملیات ختم شوي او په 1 ټپیانو کې د 5 هغو وضعیت خراب شول سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین وایي هیڅ داسې نښه نشته چې حماس ډلې دي په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړې وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې وي. د امریکا پوز په غزه کې د یو سمندري بندر د جوړولو قرارداد اخیسته چې په 4 ورځو کې به پرانیستل سي او له دې سره به غزې تړنګې ته د بشري مرستو رسول چټک سي. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي چې د خرابې هوا له کبله د دغه بندر د فعالیت چارې له ستونزو سره مخامخې سوي دي.
آزادی پڅپوکی
درم واجی
آزادی.
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ په چپو کې د دیونې په خبرونه کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. دیار لس کاله مخکې په همدې ورځ یعنی د مې د میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک و چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیره پله د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړوي او پر ځای باندې بلاخره جمهوري حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهالي فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپل د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خپرونه کې څیړو. په خپرونه کې به وروسته سره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب، ډیره مننه په خپرونه کې له ګډون څخه. له تاسو به پایل کو، د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه و؟
مننه صاحب، تاسو ته لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا زه داس فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروئ، فشار په یوازې دې نه چې هغه مشکل حل کړي، هغه دوچنده کوي، یعنې یو عکس العملي پروسه رامنځته کوي چې هغه بیا د لومړي ځل د فشار نه قوي. په هر صورت سوال ته کراو شو، یعنې د دیارلس کلونو کې سره د دې نه چې نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی، د القاعدې رهبري له منځه تللی، ایمان الظواهری هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو، او د دوی ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستي وختونو کې نیول شوي دي یا تر اوسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراته دي او یا تر شوي دي له منځه تللي دي. لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره، یعنی دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی، او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو، بلکې په منځنۍ آسیا کې، د آسیا په نورو هیوادونو کې، په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګر ډلې رامنځته شوي دي. یعنی دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي، او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده. موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګر ډلې چې دي، دا د لویو استخباراتو زیږند دي، دا هم یو فرضیه ده، لیکن ټول فکر داسې نه دی. یعنی په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره دی، په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نشي.
اتمر صاحب، تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله، راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې اماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نورو نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته دی فعالیتونه کوي، طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پیښیدلی شي. خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي. دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی، سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري، در حالی چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه او خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعدې سره نږدې روابط لري او د القاعدې غړي دي. دلته اوس
مهرباني،
دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی وو چې دوی به القاعده یا نور ترهګرې ډلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي، یعنې په هماغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنې دا د دې ښکارندوی دی چې یعنی هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنی د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي، دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغه له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی، او په دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ، هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان او سرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنی په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه دی تللی.
ښاغلی اتمر، طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته، دی اغوی لپاره یو پلمه دا و چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړی وو او افغانستان هغه خاوره و چیرته چې اسامه بن لادن پټ وو او لدې ځای بریدونه پلان کړل تقریبا لدرې زرو درې نیم زرو زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل د سپتمبر د 18 نیټې په بریدونو کې او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي، دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو د کلتوري او فرهنګي اصول له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقمندۍ و له کبله و او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې یې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده په جهاد کې، مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې یې دلته مصرفولې او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو. هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته یې درلوده دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې وو، اسامه هم همغه وخت کې زما یادیږي زه په جلال آباد کې وم، انجینر محمود د جلال آباد د طب د فاکلتي رئیس و. انجینر محمود لاړ سودان ته او د استاد ربانی په امر باندې د لاړ سودان ته او د هغه ځینه اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړه، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې هم دې ډېر امکانات نه درلوده. نو انجینر محمود لاړ. انجینر محمود د مولوی خالص یو قومندان و، دی لاړ د استاد ربانی په غوښتنه سودان ته او اسامه بن لادن راوسته. او اسامه بن لادن راوسته په ننګرهار کې، بیا وروسته په خوږیانو کې په توره بوړه کې د ځانته دفتر جوړ کړو، کاروبار حساب کتاب و. حتی دا چې په ننګرهار کې د دې هغه محافظین په اسونو باندې ښار کې ګرځېدل، خلکو ته به یې امرنهیه کول او ډېر مشکلات یې جلال آباد ښاریانو ته په مخه وخت کې رامنځته کړي وو. په هر صورت کله چې طالبان واکمن شول، نو طالبان هم د دې دپاره چې د دې نه په دې باندې هم نظارت ولري، هم د خوندي وساتي، د انتقال که د ننګرهار نه قندار ته او تر اخر شپو ورځو پورې کله چې طالبان په واک کې و، دی په قندار کې و، د ملا محمد عمر سره به یو ځای دوی اوسېده. او بیا کله چې دغه 11 سپتمبر رامنځته شو او ټول سترګې افغانستان ته واوښتلې د دې قضیې د عاملونو په برخه کې، نو بیا دی بیرته په دغه اخره شپو ورځو کې په هلیکوپټر کې د قندار نه راغی جلال آباد ته. او په دغه وخت کې د توره بوړه کې و. هغه وخت کې بیا کله چې دغه کمپاین پیل شو، دغه عملیات پیل شو، نو امریکایي سرتیر افغانستان ته رسیدلی و. امریکایي عملیات په افغانستان کې پیل و چې دی توره بوړه کې محاصره و. او که ستاسو په یاد وي، په هغه وخت کې ډېر اخبارونه او ژورنالیستان دوی په توره بوړه کې هر ساعت هر لحظه دغه خبرونه نړیوال ته لیکدو.
افغان ژورنالیست سمی یوسف زای چې هم د تاسو یادونه وکړله، له اوږدې مودې راهیسې افغانستان او سیمه څاري، د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړي توګه ریپورټونه چمتو کوي، او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو له هغه ژورنالیستانو نه دی چې په دې برخه کې کافي ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي، معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي. دا اوس راسره دی یوسفزی صاحب، مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله، موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی. ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ور پیښو؟ یوسفزی صاحب متاسفانه چې مونږ د غږ نه اورو، په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وس صحیح شو.
او د دغه په مقابل کې سلام سره خپل جګړې او لایکي او هم بیا اوس پالیسي ته وایي د القاعده بشر په کاندان او اوس نو سې یو په ورته وخت کې چې کله په واټو یا خپل نظام په دې د طالبان د او په دې کې په دغه مسله باندې نو د وینډ او د ستاره بیا چې کله تر یو څه کوټه مو په شنو کې القاعده کردار کم شروع تعلق موجود ده. عملا ذکر نکوم چې دا وخت کې طالبان وګواړي یا چې القاعده مجبوریت ولري، طالبان او یا د طالبان کوم مجبوریت ولري القاعده، خو یو نړیوال ګروپ رامنځته شو خپل خپل القاعده د اوسامه بن لادن د وجود کېدو وروسته، ظواهري د وجود کېدو وروسته القاعده اوس خپل یعنی یو ډول خپل فعالیتونه جام کړي دي، پټ کړي دي او متضر دي خپل دور او دا وخت القاعده او طالبان او اړیکې ذکر کوم چې انا یعنی یو بل سره عقیدوي یا یو بل سره کېدای شي باندې له حاصل باندې یو بل سره پوښتنه کوي. دا نن دا وخت فکر نه کوم چې طالبان د القاعده په افغانستان کې د ډلې په شکل کې حتی د درې څلور کسانو د ګروپ په شکل کې وجود ولري. ظواهري مقابل تر علي دا چې څنګه رالی راوستل هم یو اشتباه و، بیا د ساتل بیا طالبانو لپاره اشتباه و او د طالبانو اعتبار خراب کو. خو دغه وروسته فکر کوم چې په دې سیمه کې د القاعده لپاره دا وخت هغومره ضرورت نه لري، خو بیا هم فکر کوم چې ایران او پاکستان او د افغانستان په دې سره سرپدو کې د القاعده یو څه مشران اوس هم کېدای شي تحرکات لري، خو هغه ټول دي نو اوس هغه فکر کوي چې پخوا په ډول باندې په څنګهونو په قاعده مشرانو دلته افراد او کیمپونه لرل، امریکا ور باندې بریدونه کول، په خوست اوس په هغه شکل باندې قاعده پاتې نه ده. او په افغانستان کې طالبانو ته نور ضرورت نشته، ځکه طالبانو سره د مرستې نقصانات زیات دي او د قطر د تړون ټول مرکز د امریکې لخوا په دې وجه دوی باندې القاعده سره تعلق نه ساتي. زه فکر کوم دا وخت زه د القاعده کوم فعال حضور په افغانستان کې نه کوم، خو بیا هم داسې خلک په قبایلي سیمو کې چې ټیټي قوت زیاتېږي، نو بیا د دې امکان شته چې بیرته دغه سیمو ته راشي، ځکه د القاعده او د ټي ټي پی تعلق د شلکلن تعلق وو د 2001 نو تر 2001 پوري خو بیا د طالبانو چې کوم تعلق وو هغه د 2001 نو 2001 پوري شپږو کالو تعلق وو او د پاکستان نو دوی لکه خپل وختونه کې ډیر زیات فعالیتونه کول او مشرات هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د دې نورو کسانو سره یو ځای وستل داونه ورسول یا ووجل شول.
یوسف زاسب مخکې له دې چې تاسو سره خدای پامانی وکړو تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څوري بوټونو کې دا سينخې نه خاني او خودل شوې ګوند په زینو کې پډیر وضاحت سره ویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنی ځنی مرکزونه دا وسل دي په ځنګړې توګه د طالبانو بیا واکته لرسېدو ورسته دغه ریپورتونه څومره پر ځای دي او یو ریپورت کې د ملګرو ملتونو ویل شول چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه د ټي ټي پی سره مرسته کوي ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکی تماس په کوم بنسټ باندې کیدی شي دواړه له یو بل نه څه غواړي آیا ماغه مجبوریت دی چې څو کال مخکې افغان طالبانو درلود
نه فکر نه کوم چې اوس القاعده هم یو امر خپل طوانه یو आवाज نه ده نه بل دین له ورسته د کوم کریزم هم نشته ده ټي ټي هم دی خو هيا وس وروي دمالو بدونو يا د نړیوال سره دي د پاتې ټولو سره د مرستي يا د نړیوال جندي خبره نکري او د دې چې القاعده سره د دې کېدو ته خطرناک دي دوی سره هم تعلق کوم رانه د پاتې فورمو چې تاسو خبره کوي یا راپورونه مان کتلې دي په دغه راپور کې تعلق او غټ کریکټر چې لیکل شوی ابو اخلاص المصري وو ابو اخلاص المصري په کونړ کې د کونړ مرکز کې دی او سی په 1900 او جهاد په وخت راغله د اوس بشتاغه ورته په وسیله د افغانستان کې واقع کړی دا د پتیر رجی په وخت کې هم ته ویدل وو هغه یې ډیر یو خو شه ډیر خراب دی بل ذهني توازن برابر نه ده هغه د دې وجود نه ده چې هر عرب چې په افغانستان سره هغه دی القاعده وي خو هغه خپل چې کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه په نوم داتو هر عرب القاعده نه ده البته دلته باید دې په اړه راټول شي جهاد وکي نو زه فکر کوم یو نه فورمه چې دی هغه څه زیات په مفروضو دنیا ونه دې ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افراد او ضرورت لري چې دلته راشي خو بهر حال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځینو اشخاصو یا د پخواني چارواکو یا د چاپو خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپل بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې د نړۍ د کوم داسې څه نشته دا هغه کس چې دوی ډېر سره معرفي کړی دا ابو اخلاص المصري هغه غریب په جلال آباد کې اوسېږي او زه فکر کوم چې دومره د غربت کار دی چې حتی ماقام او ځهار ډوډۍ نه لري اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی دا د طالبانو د دغه راپورونو وروسته خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه ډېر دقیق وي ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده خو بیا هم دغه مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي ترڅو طالبان د دغه غافل نشي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي خو بهر هم آینده کې څوک نشي ویل که طالبانو سره د نړیوالو ټولنې دغه پاکستاني چې طالبان د دیوال ته دروړي په رسمیت نه پیژني نو دا نو طالبان هم کېدای شي په یوه حالت کې داسې مرکز چې تاسو په رسمیت نه پیژني او دا ګروپونه چې تاسو ورسره په جګړه کې نو دې لپاره چې تاسو د پاره موږ یو سردردي جوړ کړو نو بیا موږ مجبوروي چې زدا خلکو نه حمایت وکړو خو په حال چې فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم ټي ټي پی هم دا اوس هغه ایجنډا نه ده لکه یو ځل تاسو په پیاد چې شاهزاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس دی امزا حکیم الله مسعود سره ناس وو او دغه بیا ولاړی په نیویارک کې بریټو کو واکسو ده او ته هغه وخت کې امریکایان ډېر وېره درلود چې ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري او په حال چې طالبان ټي ټي پی کوم شرط تابع ده هغه د طالبانو پیروي کوي هغه ډېر زیات نړیوال جهاد د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره د تعامل بنیاد نه ساتي او په دې باندې باندې وو آینده کې د القاعده لپاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو لپاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات شانسونه نه ګورم خو په حال یو ویره موجوده ده لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري او د ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا څه کوي کوم مرسته کوي نو د امریکا ضد او د وست ضد احساسات بیا زیات شي دي او په دغه ځای کې بیا دا ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساسات په استعمالولو سره کوم بریټ تر سره کې خو بیا هم یعنی موږ نه شو چې سل فیصد القاعده به خلمن ځل یم د القاعده او داسې حالت کې د هفتات خپل مشرتابو د وجنې تایید نکوي یعنی عمر دوی مشرتابو نه لري سره دی چې ورکی کې سفندر یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرتابو دی خو دوی په اړه باندې ورکی کې چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې د دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې هغوی بل خپل ګروپ جوړ کړلو مله فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې پخوا و ځکه چې پخوا سبسوک د وست یا د غرب خلاف کېدلو یوازینی ګروپ چې ورتللی شي القاعده و چې خپله هغه غوسه سلامونه شوی اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جماعت النصر ده یا په یمن کې راکا سارشته ده او مکمل ډول د خپل مزه نه ده تللی خو دا وخت انتظار کوي چې یو مشه په هغه کې
ډیره زیاته مننه یوسف زسب تاسو په لاره کې کورم آباد موږ چې تر کومه حد پورې دی یوسف زسب غږ اوریدلی شو وامریده لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خراب و دی غږ دی کمزوري کیفیت لکه بلا هله د چې اوریدونکو اولیدونکو د موږ معذرت ومني دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی دی آزادۍ په چپو کې ونیس پروګرام دی تاسو کولای شئ چې دا پروګرام پر رادیو واوري او همدارنګه دی ازادي رادیو دی یوټیوب فیسبوک او ټوئیټر لا لاري پښوندې بڼه وګورئ دی امریکا غا غشنا دی سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي اتمر صاحب بیرته تاسو ته راګرزم و بخی چې یوسف زای صاحب پلار کیو او داسې په لند منډه باندې مرا واخیسته خو تر تاسو مخ کې زه یو اوریدون کی تورزم مهرباني وکي څو کوم ځای خبرې کوي
ډیر زه تمنه نه شغله انت محترمه تاسو سلامونه او د زدرې ټولو کډم نه اوریدون کته میلمنو تخنیکی هم کار په دې درته شبي استخر محمد خادم مد واشیر ول سوالې دین مد واشیر ول
خادم سبستړی مشدي واشیر ول سوالې نه
ډیر زه تمنه نه ژوندې وسې موږ په دې لیست تاسو میلمنه به ټول شاست
خوشاله اوسې دی موږ نن موضوع دا ده چې دی وسامه بن لادن ل وجل کېدو ديار لسکلونه وتل په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه څنګه دي ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري طالبان وایي چې نه لري که څه نظر لري په دې مهرباني وکړي
ډیر زیاته مننه شغله انس محترمه ز به تقریبا د اتو کال شاوخه به ما چې کله په دې باندې مش خبر سره چې ایمن الزوایری د ازادي راډیو سره کومه معلومات اوس یا خبر را لې د وجلته وي خو په دې باندې نه پدم دغه زموږ کورنۍ یو تر څنګه د سیمې کسان هغه د خوښنی سرګند ولادت ما په خپل په فکر یا په دې کې دا سره ګرځده دا شاید موږ شناخته کاسي وروسته ترګه چې راپوستو چې ایمن الزوایری یا وسامه بلابن چې دغه کوم کاس وو نو بیا ترګه وروسته چې زه کوم بر درک لر معلومات سره بیا د دوی دغه ډلې دغه کوم نو ته نو کاس پاره نه د دې بیس موږ نه باندې پوسټ وی نام دا په دې باندې باور چې د افغانستان کې دا یو ډله ووس
ا ل واشیر نختر محمد خادم وو زه براشم اتمر صاحب ته اتمر صاحب مخکې مو ل سمی یوسف زینه باور دل زینه ټکی چې هغه فکر کاوه اغه یو خبره وکړه چې وس القاعده دی اغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینه مرجع نه ده چې غوښتلې ودرېږي اغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا په اسلامي ټولنو او نړۍ کې دی لویدیز مداخله وګڼي دی وایي چې وس دغه خلک بلا بلا درسونه لري یو خیله دغه درسونه دی داعش وسلواله ډلې داعش وسلواله ډلې سمر لال قاعده سره تړاو لري فکر کوم چې اغه لومړنی غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و امدسي و کنه او دا وس ربط لري دا دواړه څنګه دې والي لري او څه جلا والي لري
ګوري خبره دا ده چې دوی خپل پانا بدلی او اوسم کتاسی او گوری در طول مختلف اسلام پالا در اگر دل چی دی دوی په مجموع کې سره همکاري لري او که د داعش هغه اولنی کسانو ته مونږ نظر واچوو چې لکه چې تاسې اشاره ورته وکړو په عراق و په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و دا د القاعدې غړی و بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود همدغسې البغدادي دا د القاعدې غړی و بیا وروسته دی د داعش مشر شو نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي بل دا خبره دی چې د زمانې سره سم دوی نوي جلب و جذب کړي نوي ارتباطات جوړ کړي تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبریږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزي آسیا کې یا منځنۍ آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یمن کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسې په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زبانې سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلیي چې څومره د همغو امکاناتونه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلیي نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ دا اختلاف نظر
لرو اتمر صاحب که دې تراشو د عام افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو ښایي ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړي مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولي په کلونو کلونو ورسره بندیانې وي بېرته یې راخوشي کړي تنې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پېښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پېښېږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومت والیو یعنی د دې د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه راوستي
ګوره په حقیقت کې لکه چې مخکې ما عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که مونږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هیوادونو کې یو انقلاب راروان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ جمال ناصر یو نشنالست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه و قدرت رنګېدل مثلا په الجزایر کې وشو په عراق کې وشو په لیبیا کې وشو په سوریه کې وشو او دغه هیوادونه دغسې هیوادونه و چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي هغه وخت کې د دوی هدف ډیر هغه ملي ګرانه جنبشونه و، ډیر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې د اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي، داسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي د هغه توان له دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمبول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي او نهرو په هندوستان کې، په افغانستان کې داود خان، او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول، جنرال چیچو، سوکارنو په اندونیزیا کې، دا هغسې کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې راوتی وو دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي او د چا خبره نه شرقي او نه غربي، یو غیر منسلک جنبش دوی جوړ کړي، او په هغه وخت کې دوی بریالي هم شول په دغه کې. دلته منابع ډیر زیات دغه هیوادونو سره وو، مثلا ایران یو قوي هیواد و، منابع ډیر درلودلې، خپله جمهوریت متحده عرب یا مصر دی ډیر درلوده، خپله لیبیا چې تروسه پورې هم دغه منابع ډیر زیات دي، او همداسې دغه نور عربي هیوادونه. امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شول چې دغه اسلام پالې ډلې دوی رامنځته کړي، په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو ترمنځ یو لویه لانجه وه. نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد بونم، د فلسطین د جهاد بونم، دوی مبارزه پیل کړي چې دا وشي کولی چې دننه په عربي هیوادونو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړي.
دا شوروي د شوروي یرغل په افغانستان او په سیمه کې د دې پراختیا څومره اغیز درلود په دې برخه کې؟
بالکل اوس دای دغه نه وروسته دی، د شوروي یرغل افغانستان کې په 1991 کال کې شو، اما چې تاسو ته خبرې کول دا د 50 لسیزې او د 16 لسیزې خبرې دي. یعنی کله چې شورویان افغانستان باندې یرغل وکړو، دغه د فلسطین جنبش یا هغه ډلې چې د فلسطین دپاره مبارزه کول، دوی دپاره یو نوی میدان پرانیستل شو، او دغه احساس یا دغه فکر عربانو سره و چې دوی هر چېرته باید د دغه یرغلو چې د غیر مسلمان هیوادونو د خوانه پر مسلمانانو باندې کېږي، د دې په مقابل کې باید دوی مبارزه وکړي. همدغه و چې په دې وخت کې اسامه بن لادن او د دې نور هم فکره کسان یا د عرب هیوادونو نه ډېر داوطلب کسان دوی پاکستان ته راغلل، او امریکا څه غوښتل؟ امریکا هم د دې قوتونو نه په استفادې سره، ځکه چې د امریکا رقابت د روسانو سره و، او تجهیزات سلا امریکا ورکړه، پیسې سعودي عربستان برابر کولې، او پاکستان د دې لویې پروژې تطبیقوونکی و. دا خبره زما نه ده، دا د بینظیر بوټو او د اوباما او د کلنتن خبرې دي چې زه تاسو ته کوم. دوی خپل اقرار کوي په دې رسنیو کې چې دا ډلې مونږ جوړې کړې دي، او همغسې مو تر کله چې د هغوی نه استفاده وکړه استفاده یې وکړه، کله چې بیا غوښتل چې استفاده تې ونه کړي په دې نوم چې دوی ترهګرې دي او دوی زمونږ منافع او د نړۍ منافع ته تهدید دی، دوی له منځه وړي. اوس هم افغانستان متاسفانه د باروتو په انبار باندې ناست دی. زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا په کار دی چې افغانستان وژغوري. مونږ دغسې یو بل بحران ته لاړ نه شو، چې زه ګورم دغه بحران ته مونږ ورو روان یو، او دا زمونږ دپاره دغه 45 کاله مونږ یو لوبه پاس تېر کړو، بیا به یو د بل لوبې پیلي چې دا به افغانستان ډېر زیانمن کړي او تباه کړي.
مننه اتمر صاحب زه ایران خدا سي خکاری چی دی القاعده شبکه کتام تاسو ورته اشاره وکړه د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر میربن کلینتن یو ویډیوي کلیپ شته چې هغه وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغه ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یوه فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پورې وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشه القاعده شبکه وه او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول د الوتکو په وسیله باندې د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل او اسامه بن لادن اماسي چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو بیا په ولاره ووت راځي چې لاړ شو بالاخره اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو میلمه دی توخی صاحب، د بر واخلو بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ توخی صاحب.
نیکیلی احترامات وړاندې کوم. زه توخی یم د زابل ولایت چاجوي له ولسوالۍ زما راغسی کېږي. موږ په افغانستان کې د دې خاورې اوسېدونکي یو، په ټولو تکلیفو او مشکلاتو انقلابو کې مو دلته ژوند او ورځ سبا کړې ده. موږ چې په افغانستان کې ګرځېدلي یو یا وینو یې اوس موږ یو خارجي په دې اوس عمارت کې په افغانستان زموږ په سیمو کې هیڅوک هم نه دی لیدلی، نن تاجک لیدلی ده، نن ازبک لیدلی ده، نن عرب لیدلی ده. موږ دې ته اریان یو چې دا ملګري ملتونه بزرګان دي، آیا دوی دلې اوسېږي؟ دوی له نیویارکه څخه ویني او موږ یې دلته نشو لیدای. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. دلته د دې مرکزونو شتون نه لري. بیا په تېره بیا چې دوی وایي د روزمتونو لري څلور ځایه روزل کېږي، نو دا موږ ته بیخي یو غربي تبلیغات ښکارېږي. ملګري ملتونه هم د غرب تر اثراتو لاندې دي، دا یو تبلیغات.
نو توخی صاحب، مخکې مثلا چې مخکې ووسولې نه وي، لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده او اسامه بن لادن په افغانستان کې اوسېده، وس څه بدل شوی دی چې تاسو فکر کوئ چې وس نشته؟ خو بیا هم هغه د طالبانو حکومت دی، د هم هغوی امارت دی.
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربې حاصلېږي. په هغه وخت کې یو ډول حالات و، اوس بل ډول حالات دي.
مننه توخی صاحب، له تاسو هم مننه. را به شو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب،
ګورئ تاسو وایئ چې داعش نشته. داعش که نه وای، دا څو ورځې مخکې په کندهار باندې چا برید وکړ او د کابل بانک مخې ته دېرش کسانه چا ووژل، او د دې مسؤلیت بیا ول داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والي داود مزامل چا وویشت چا ترور وکړ، او د کندز والي چا ترور وکړ، د بدخشان معاون د والي چا ترور وکړ. دا ټول داعش مسؤلیت اخیستی. او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګزارې په جومات باندې د شیعګانو په مسجد باندې برید وشو، اووه کسه ووژل شو، د دې مسؤلیت هم داعش اخیستی. نو داعش څه شی دی؟ نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم؟ بیرغ خپل پورته کی، بیرغ هم پورته کړی دی. نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وایي په رسنیو کې چې موږ دا عملیات
کړه. وبخې اتمر صاحب، د ده هدف د القاعده نه و، دی وایي چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دي لیدلي.
ګوره، القاعده عربان ما لیدلي، کته نه دی لیدلی، ما لیدلي. القاعده عربان په ننګار کې دوی افغانانو سره ودونی کړي وو. دوی اول ته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل، په آسونو باندې ګرځېدل. ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې په آسونو ګرځېدل. دا زما خبره جلال آبادیان اوري. زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم. نو القاعده موجود دی. دا چې ما وویلی چې دوه والیانه دي، دا زما خبره نه ده. دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم، دا راپورونه تاسو وګورئ، په هغه کې دي. دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې باید زه مستندسازي وکړم. زه خو یو کس هم، یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم. نو پر صورت اوس
واقعاً تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماس لري.
یقیناً همدغه خبره ده، زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم. بل خبره ان صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم، تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو، امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تیروتنه وکړه. افغانستان چور خوشه که ولاړ، نو افغانستان لس کاله هغه سې ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال نورمونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره. نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات کړ. د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله، اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې، ځکه هغه تیروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي. دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري. او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسیع، حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په واک کې ورکړل شوي دي. نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي، دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه، ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي؟ هلته هم خو بشري حقوق دي، تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې، ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي؟ اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي، ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي. البته که نور لوی لوی ستراتیژیګان دلته شامل نه وي.
اتور صاحب دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو، په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته، په افغانستان کې جګړې، بمبارۍ، نښتې، ځانمرګي بریدونه، چاودنې، انفجارونه وشول، خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو. د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه هلته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل، دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کیدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته، او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي؟
د امریکا پښتون کې افغانستان کې منګه شاهدان چې په ورځ کې دوی اره ورځ یا یو ورځ وروسته دوی په وزیرستان کې، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګانې کولې، هدفي وژنې و، د القاعدې مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو وویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی، په دې معنا چې یو ځله امریکا دی، بل ځله عربستان سعودي دی، بل ځله پاکستان دی، نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټول ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو، بیا پاکستان کې د یو فوزي چوڑې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص واکونه چې راغلل د پاکستان د فضان هم تیر شول او د حیوات آباد تر خاره پورې ورسېدل. آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بې خبره و؟ که دوی داسې بې خبره و نو دغه فوز او دغه اټوم دوی ته څه په درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیعي دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکنی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغورئ. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته بیایي. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
اتمر صاحب، د ما سره دوه دقیقې د خپرونې پاتې دي، لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د اوسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی، آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتدارۍ باندې دا خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا یې یو ځل نظام له دې کبله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګورې که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان د پیادهګري نه وباسي، ځانه د شاه جوړ کړي، ځانه د وزیر جوړ کړي. دې سترنج کې د پیاده رول د نه ادا کوي، هغه رول د نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک کې دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راویستلی، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بیچارګي، جنګ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو، ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمر. دوستانو، په همدې سره د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسوو. اسحاق اتمر نه چې په برلین کې د پوهنتون استاذ دی، افغان سیاسي څېړونکی دی، مننه کوو چې له موږ سره خپل معلومات شریک کړل. همدارنګه له افغان ژورنالیست سمی یوسفزي نه مننه چې خبرې راسره وکړې.
سوال